آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا شنایم نن د سیشن به ورځ د ساور د میاشتې شپږ ویشتمه د مې د میاشتې له شپاړسم سره برابر ده. امریکا غاښنا راډیو خپل مخامنۍ خبرونه پیلې. په پیل کې په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان امنیتي قواوو د قلایزال ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته ونیوله. نن د سوریې په حق له روانو مذاکرو شپږم دور د سویس په خار کې پیل شو. د جنوبی کوریا نوی جمهور رئیس مون جی این په راتلونکي میاشت کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره د خبرو لپاره امریکا ته راشي. او اروپایي اتحادیې نن د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې سریلانکا ته تجارتي امتیازات بیرته ورکوي.
د قلایزال ولسوالۍ مرکز اقتپه افغان ځواکونو بیرته ونیوله. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د جنرال دوستم او احمد اشچی قضیه په جدي توګه تر څېړنې لاندې ده. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په سپینې ماڼۍ کې ګوري. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان امنیتي قواو نن سهار په خاصو عملیاتو کې د قلایزال ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته ونیوله. د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د قلایزال ولسوالۍ او د امنیت قومندانۍ ودانۍ او د دې ولسوالۍ نور مهم ځایونه د وسلوالو طالبانو د لاسونه ایستلي دي.
دا جیلی کومله چې څوک تقسیم کی دا هغه کومله چې تر څو خپل ازادي نه واړي.
عملیات مشترک نیروهای عملیاتی که در ولسوالی قلعزال ولایت کندز امروز آغاز شد بلاخره
د افغان ګډ ځواکونو لخوا د قلعزال ولسوالۍ پر مرکز عملیات پیل شول. د کمانډو ځواکونه وتوانېدل چې د قلعزال د ولسوالۍ او د امنیت قومندانۍ ودانۍ او بازار بیرته ونیسي. عملیات جریان لري او طالبان بل په خوانی او سیمو هم په شا کړی.
د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دې ولسوالۍ په ناامنو سیمو کې لا هم پراخ عملیات ادامه لري. د بزنس سټینډرډ د ورځپاڼې د رپورټ له مخې د اروپا د پارلمان مرستیال ریچارډ هنري ویلي دي چې امریکا او اروپا باید په سیمه کې د دهشتګرۍ د ختمولو او د امن د راوستو لپاره د ډیورنډ په کرښې بیا غور وکړي. نوموړي د نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د ده په وینا د دغې جعلي کرښې په هکله خپل پخواني دریځونه بدل کړي. د ویلي دي بلوڅ او پښتانه چې په زور جلا شوي دي بیرته د خپلو اصلي سیمو سره یوځای شي او د افغانستان تر حاکمیت لاندې دې راوستل شي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو تر اوسه د اروپا د پارلمان د دغه چارواکي د سرګندونو په حق لا څه نه دي ویلي. د عوامي نېشنل پارټي غړي لطیف افریدي د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په دې حق لا داسې ویلي دي.
دا جیلی کومله چې څوک تقسیم کی دا هغه کومله چې تر څو خپل ازادي نه واړي. نو پردي خلک لکه امریکا یا یورپ یا احمد خپل هغوی ته ازادي نه ورکوي تر څو پورې یا کوچ افغان یا بل افغان دا قوت ونه لري او د دې د کرښې د ورانولو لپاره بلا ونه تړي راپالسي. دغسې دا کرښه د دې دوه ملکونو ترمنځ روانه کړي او د افغانستان چې د افغان ملت یو شي افغانستان بیا لوی افغانستان جوړ شي. نو هغه د خواهشاتو په دنیا کې خو که زه ویم ټیک ده خو عملا دا د دې د ختمېدو لپاره فلحال ماته څه امکان نه ښکاري.
د لطیف افریدي پوره مرکه په بلې خپرونې کې خپرېږي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د 2018 کال په اولو څلورو میاشتو کې 280 نه زیات ماشومان وژل شوي دي چې د تیر کال په مقایسه 20% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه راپورټ د دوشنبه په ورځ خپور کړی دی. دغه راپورټ وایي چې د 2009 کال نه راپدې خوا دا د ماشومانو د وژل کېدو تر ټولو لوی رقم دی. د یونما دفتر وایي چې د روان کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه د اپریل تر دیرشم پورې 203 ماشومان وژل شوي او 204 نور زخمي شوي دي. په دغو وژل شوو کسانو کې 20% د ځمکني جګړې له امله او نور د چاودونکو موادو د حکومتي قواو د هوایي عملیاتو او د وسلوالو د ښخ شوو ماینونو له امله وژل شوي دي. یونما وایي د ماشومانو د تلفاتو زیاتېدلو اندېښمن کړي او د ټولو خواوونه غواړي چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. نن د سوریې په حقله د روانو مذاکراتو شپږم دور د سویس د ژنیف په ښار کې پیل شو. دغو خبرو اترو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن د مستوره او په ملګرو ملتونو کې د سوریې د رژیم دایمي استازي بشار جعفری ګډون کړی دی. د خبرو په دغه دور کې به د سوریې حکومتي چارواکي او د رژیم مخالفین سلور ورځې غیر مستقیمې خبرې وکړي. تمنې کېږي چې د دواړو غاړو هیئتونه د یو بل سره مخامخ خبرو ته کښېني. خو د سویس په ښار کې د دې غونډې نه زیاته توجه هغو تورونو ته اوښتې ده چې د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې د سوریې حکومت د دې دپاره چې د ورځنیو لسګونو اعدامونو نه یې څوک خبر نه شي په خپل یو زندان کې جسدونه په داشونو کې سوځولي دي. د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل فکر کوي چې هره ورځ 50 بندیان د سیدنایا په نظامي بندیخانه کې اعدامیږي چې د پایتخت د مشق نه شمال خواته پروت دی. د افغان نړیوال سازمان په نړۍ کې د بشري حقوقو د مبارزینو د ناوړه حالت په باب کمپین شروع کړی دی او وایي چې په 2018 کال کې 211 مبارزین وژل شوي دي. د سار دغه نړیواله ډله تمه لري چې په دې کمپین کې به حکومتونه تشویق کړي چې د بشري حقوقو د مبارزینو دفاع وکړي او حفاظت یې وکړي. د افغان نړیوال سازمان په باور د بشري حقوقو په مبارزینو بریدونه دومره زیات شوي دي چې د بحران حد ته رسیدلي. په 2015 کال کې 1,650 مبارزین تلف شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د جنوبي کوریا نوی جمهور رئیس مون جی این به په راتلونکي میاشت کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره د خبرو لپاره امریکا ته راشي چې د شمالي کوریا د اتمي وسلې او راکټونو په حق له په خپلو اندېښنو وغږیږي. دا خبر نن د جنوبي کوریا د جمهور رئیس دفتر ورکړی دی. د دغو رهبرانو د غونډې په باره کې موافقه په سیول کې د مون د خارجي پالیسۍ د سلاکار او د آسیایي هیوادونو د چارو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د ملي امنیت سلاکار ترمنځ شوې ده. د دې خبر نه سور زمخ کې شمالي کوریا یو نوی قوي راکټ وازمایو چې د تحلیلګرانو په فکر چې دغه راکټ کله بالکل تکمیل شي نو کېدای شي ان الاسکا ته ورسیږي. شمالي کوریا د کیم جون اون تر رهبرۍ لاندې خپل هغه هدف ته د رسیدلو چاره چټکی کړی دي چې د 16 راهیسې غواړي داسې اتمی راکټونه جوړ کړي چې امریکا ته ورسېدي شي. د اوکراین جمهور رئیس پترو پوروشنکو د دوشنبه په ورځ په روسیې باندې چې کرایي میا د خپل خاورې سره تړلې ده او له دې عمله په بندیزونه لګیدلې دي د نوو بندیزونو امر کړی دی. د روسیې ډېر مشهور ویب سایټونه او د سرچ انجنونه یې بند کړي دي. د پوروشنکو دفتر دغه فرمان چې جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ لاسلیک کړی دی نن خپور کړی دی. دغه فرمان په اوکراین کې د روسیې د سلګونو کمپنیو فعالیتونه بندوي. د اروپایي اتحادیې نن د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې سریلانکا ته هغه تجارتي امتیازات بیرته ورکوي چې وکاله مخکې ترې د بشري حقوقونو د سرغړونو په خاطر اخیستل شوی وو. د دغو امتیازاتو په اساس د سریلانکا په صادراتي اموالو مالیه نه لګول کیږي. په اروپایي اتحادیې کې د سریلانکا نماینده ټانګ لای مارګیو خبریالانو ته وویل چې دغه بدلون به د جمعې په ورځ نافذ شي. د ویلی دی دغه تجارتي امتیاز چې مالیه به نه ورکوي ځکه بیرته نافذ شو چې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره نور ګامونه واخیستل شي. د سریلانکا نماینده ویلی دی چې شکنجه او د ترور ضد قانون په هغو ستونزو کې دي چې غور غواړي او اروپایي اتحادیه به په دې برخو کې د سریلانکا د حکومت پرمختګ وساري. د کینیا یو چارواکی ویلی دی وسلوالو چې ګمان کیږي د الشباب اسلامي ډله بوي د کینیا په شمال کې حمله کړې او یو حکومتي مسؤل وژل دی او د کینیا د پولیسو دوه احتیاطي پولیسان ورکشوي دي. د چارو سیمهیز منتظم محمد صالح نن د سه‌شنبه په ورځ ویل چې دغه حمله د دوشنبه په شپه د مندیرا په ناحیه کې په عمر جیلونو مزه کې شوې ده. عمر جیلو په سیمه کې په هغو خارګوټو کې دی چې د شپې په کې د خلکو تګ راتک باندې بندیز لګول شوی دی. د القاعده د ملګری ډلې الشباب د وسلوالو لویری په ګرځېدو باندې بندیز لګول شوی دی. نور خارونه مندیرا، اریبیا، فنینو، لافی، کوټیلو او الواک دي چې هلته هم ستونزې موجود دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د قلعهزال ولسوالۍ مرکز اق تپه افغان ځواکونو بیرته ونیوله. په اقلی د ګلرحیم نیازمن رپورټ اورو.
نن سه شنبه سهار وختي افغان ځواکونو د قلعهزال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د پامیر 15 په نامه عملیات پیل کړل. چې له 7 جګړې وروسته یې د دغې ولسوالۍ مرکز اق تپه بیرته له طالبانو ونیوله. د پولیسو د 15 زون قمندانۍ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د قلعهزال مرکز اق تپه بازار او په دغه ولسوالۍ کې دولتي ادارې سهار د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوې. د زون د قمندانۍ ویان محفوظ الله اکبري وایي چې نن سهار وختي په ځایي وخت 6 بجې عملیات پیل شول چې 3 ساعته یې دوام وکړ. هغه وایي چې په دغو عملیاتو کې افغان ځانګړي او هوایي قواوی ګډون لري او د طالبانو د پشا کولو لپاره لا هم جګړه جریان لري.
عملیات مشترک نیروهای عملیاتي کې در ولسوالۍ قلعهزال ولایت کندز امروز آغاز شد.
د افغان ګډو ځواکونو لخوا د قلعهزال ولسوالۍ پر مرکز عملیات پیل شول. د کمانډو ځواکونه وتوانېدل چې د قلعهزال د ولسوالۍ او د امنیت قمندانۍ ودانۍ او بازار بیرته ونیسي. عملیات جریان لري او طالبان بل په خوانی سیمو هم پشا کړی. هغه وایي چې د قلعهزال ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ په ودانیو کې د ماینونو د پاکولو چاري پیل شوي او هغه ماینونه به چې وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړي لمنځه یوسي. هغه په جګړه کې د افغان ځواکونو مخالفو وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو 10 ورځې وړاندې د قلعهزال ولسوالۍ نیولې وه او د تخار قندوز لارې تر یوې اونۍ پورې د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د دغې لارې په اوږدو کې ټولې امنیتي پوستې د طالبانو لخوا محاصره وې چې له یوې اونۍ محاصرې وروسته افغان ځواکونه وتوانېدل دغه محاصره ماته کړي او لار د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د قلعهزال هغه کورنۍ چې د جګړو له امله د قندوز ښار ته راکډه شوي وایي چې تر څو قلعهزال کې مطمئن امنیت را نشي دوی بیرته خپلو سیمو ته نستنیږي. د دغې ولسوالۍ 2 تنه اوسیدونکي داسې وایي.
زما نوم شاه ولي خان دی او د قلعهزال ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته جنگ جګړې وې نو موږ دلته راکډه شوي وو. اوس په کندوز کې د خپلو ماماګانو په کور کې د شپې ورځې سبا کوو. خپلوان چې هلته کم پاتې شوي هغو زنګ ووهو ویل چې بیرته ولسوالۍ نیولې ده. دومره ډاډه نه وو چې بیرته به هلته موږ لاړ شو او امنیت به راشي. که پیسې مې لاسته راوړې او پیدا مې کړې نو غواړم چې خپله کورنۍ دلته کندوز ښار ته راولم. یا کابل ته واستو مالته ځان نه یو په کری باندې کور ونیسم یا بل کوم ولایت کې.
زمانم صدیق الله دی قلعهزار اوسیدونکی یم. قلعهزار وضعیت ډیر خراب او جنگونو قلعهزار دولت خوشی کو. اوس نو په دولت اعتبار نه لرو چې بیرته سویم کلاړ شو. نه کورنۍ خونه بیا هلته ځو. څه سامان چې پاتې دی هغه راوړو. بیا هم جنگ پته نه لګي. روژه را روانه ده او ګرمي ډیره زیاته ده. نو غواړو چې تر اختر همدلته پاتې شو چې کله امن راغی او دولت ټینګ شو بیا به لاړ شو. زمونږ غوا غویان هلته پاتې دي. ټول کور پاتې دی. ټول ذهن او ملته دی چې څه به کیږي څوبن کیږي. کورونم خوش پاتې.
د بغلان ولایت د بورکی په ولسوالۍ هم د دولت مخالف وسلوالو طالبانو برید کړي. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي مطبوعاتو ته پاستول شوی ټلیفوني پیغام کې ویلي چې د دوی طرفدارو وسلوالو د بورکی ولسوالۍ نیولې ده. خو د بغلان پولیس د طالبانو اداره د وی وای چې د طالبانو شدید حمله په شاتمبه ویلې دي. د روان پسرلی په لومړی ورځو کې د طالبانو لخوا د منصوري عملیاتو اعلان وروسته په شمال ختیځ زون کې د ولایتونو او لسوالیو لارې د وسلوالو لخوا تر بریدونو لاندې نیول کیږي چې لامل یې پر لوی لارو تلونکي مسافر له ستونزو سره مخ دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تیرو 2 ورځو راهیسې د کندز بغلان لویه لاره د وسلوالو طالبانو له بریدونو نه خوندي شوې ده. وزارت کې مقاماتو ویلي دي چې د لارې په اوږدو کې تهدیدونه له منځه وړي. خو د سیمې اوسیدونکي او د افغانستان د ملي شورا غړي بیا په دې باور دي چې د دغې لویې لارې په دواړو غاړو کې وسلوال مخالفین شته دي. رحیم ګل څاروان په همدې اړه نور جزئیات پر رپورٹ کې راکې.
د کابل ښار د سرای شمالي په سیمه کې دلته د کندوز بغلان د لوی لارې مسافرین وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د کندوز بغلان په لویه لاره کې وسلوال مخالفین راوځي، دا لویه لاره بندوي او کله ناکله خو له امنیتي ځواکونو سره په ساعتونو جګړې هم کوي. په دې تمځای کې دا مسافرین وایي د سفر په مهال ورسره تلویر وي.
یاره یاره خامخا یو حالات خرابه ده، حالات د وجه بس دا مشکلات شته.
ځینې مسافرین وایي چې د کندوز بغلان په لویه لاره کې لوی ګواښ د جری خشک په سیمه کې دی. دا مسافر بیا وایي چې دا لاره له یوې اونۍ راهیسې تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې ده.
وضعیت خو دا کله کله لاره بنده شي، کله کله بیا خلاصه وي. نو دا څلور پنځه ورځې کېږي زه مخکې راغلی یم، مخکې ښه و، دا اوس څلور پنځه ورځې لاره حالت خراب شوی ده.
په کابل کې د بغلان کندوز د لویې لارې دا مسافرین وایي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د کندوز بغلان په لویه لاره زیات شوي او د دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بغلان کندوز د لویې لارې جدي امنیتي ګواښ لرې کړی او دا لویه لاره له تیرو دوو ورځو راهیسې امنه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې د جری خشک په سیمه کې وسلوالو مخالفینو د حملاتو تمرکز درلود، خو په دې لویه لار کې هیڅ طرفات نه دي اوښتي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي پولیس په پام کې لري چې د کندوز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې د پرتو له روسي معاملیت هم خوندي کړي.
فیصله کې رهبری وزارت داخله
د کورنیو چارو وزارت رهبری چې کومه پریکړه کړې ده، هغه سیمې چې د بغلان په پولیسو پورې تړلې دي باید په لویه لاره تمرکز وکړي، ثابتې او ګرځنده پوستې زیاتې کړي. کوم اقدامات چې د لویې لارو د امنیت لپاره سوي دي پایلې ښې وي، خو کافي نه دي.
ځینې سناتوران بیا وایي چې دغلته د مدیریت ضعف نشته، خو اکمالات سم نه رسیږي او تشکیلات کم دي.
دغه سیمې د شنسې سیمې چې د سرک شاوخوا پرته دي ټول د طالبانو په لاس کې دي او په ولکې دي. صرف یوازې د خپل سرک د موږ او تاسو قوتونه او پولیس د یوازې سرک ساتي.
د کندوز بغلان لویه لاره په پخوا کلونو کې هم ګڼو بریدونو شاهده وه او آن تیر کال خو وسلوالو مخالفینو په لسګونو مسافر له ځان سره هم وړي وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد او څلورو ولسوالیو بریدونه شوي چې چارواکو پکې د څلورو حکومتي عسکرو تر څنګ د یو ویشتو دایش وسلوالو د وژل کېدو ویلې دي. دغه مرګ ژوبله تر ډیره د چپې درې ولسوالۍ کې اوښتې ده. بل خواته په لغمان ولایت کې هم په یو کور د هوان مرمۍ لګېدلې چې درې مینې او یوه ماشومه وژلې ورانې کړې او یوه ماشومه وژلې ده. خبریال ذبیح الله اقاضي پاکله رپورټ را لګلې.
د کونړ د امنیت قومندانۍ ویان فرید الله دیقان په چپې درې ولسوالۍ د شوې برید پړه په داعش وسلوال ورواچوله او وایي د دغې ډلې 21 جسدونه د جګړې په میدان پاتې دي، خو حکومتي غاړم بې مرګ ژوبلې نه ده پاتې.
موږ د څلور نفره د امنیتي ځواکونو په شاته ورسېدل او شپږ نفره زخمیان دي، او همدا راز د بصري پوسته کې د ملي اردو په امنیتي پوسته په هغې باندې هم جنګ شو چې 21 نفره مخالفین پکې فقط لسېدلي دي او 12 نفر زخمیان دي. د مخالفینو جسدونه موږ سره پراته دي، اوس داعش وسله وال دي موږ سره اوس دي ولسوارۍ کې رسم مړي مکه تک مخالفینو را وسره ورسېدل پراته دي موږ سره.
خو د کونړ ولایتي ادارې لا په چپه دره کې له حکومت سره د جنګېدلو وسلوالو د ډلې په اړه سپیناوی نه دی کړی. که دغلته د نن چربانګ شوي جګړه رښتیا هم داعش وسلوالو کړي، نو دا به په کونړ کې د اسلامي دولت د ډلې لومړی مخامخ جنګي چې دواړه غاړې پکې تلفات لري. ځینو سیمه ییزو اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي چې سارانۍ جګړه وسلوالو طالبانو کړي او دوه ملکیان اورونه هم پکې وژل شوي، خو دا لا نه ده روښانه چې د چا په ډزو لګېدلي دي.
مالونه د مینځه تللي دي، مالونه کورونه لګېدلي دي، کورونه ویجاړ شوي دي، بزې لګېدلې، غواګانې لګېدلې دي. ان تر دې چې دوه کسه دننه په کلي کې عام خلک وګا عام وګړي دوه کسان لګېدلې دي. دواړه ورونه چې هغه خلک چې د پوستې خوا ته کور او هغه کړه کړي و د سین غاړې طرف ته او هغه په سین غاړې کې په راکټ کې لګېدلې و او راکټ باندې دوه نمړو.
خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد وای په چپه دره کې له حکومت سره جګړه د دوی ملګرو کړي او څلور پوستې نیولې او تر شلو ډیر حکومتي عسکري وژلې دي. هغه وایي په دغه جنگ کې درې طالب ملګري وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د چپی دری له جګړې سره سره په یو وخت په وټپور مروري سرکانو او شیګل ولسوالیو هم طالبانو په حکومتي پوستې او د ولسوالیو په مرکزونو بریدونه کړي. د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم وایي په دغو جګړو کې د عوان په یوه راتوغېدلې مرمۍ کې یو حکومتي مامور او د مخابراتو ادارې اترا ولایتي مشر هم وژل شوي دي.
د هوا نرمې مرمۍ راتوغول شوي چې په هغه کې د ولایت مقام د منابع بشري رئیس او د بل د اترا مسؤول دلته په کونړ کې د مخابراتو ریاست اول دغه پیشګان شوي. وټپور ولسوالۍ کې هم د مخالفینو په ډزو کې د هوا مرمۍ له امله یوه مېرمن او یوه ماشومه دغه ټپیان شوي.
د ختیځ په یو بل ولایت لغمان کې بیا حکومتي مقامات ویلي چې په یوه ناامنه ولسوالۍ لنګار کې د عوان مرمۍ د یوه کاله درې مېرمنې وژلې دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک وایي دغه مرمۍ د یوې کورنۍ دوه مېرمنې وژلي او درې کوچنیانې زخمیان کړي دي. هغه وایي مرمۍ نن غرمه 12 بجې وسلوالو طالبانو ایستلې او په سلنګار سیمه کې لګېدلې ده. خو د لغمان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عطا الله نیازی وایي په دغه پیښه کې درې مېرمنې او یوه ماشومه وژل شوي دي.
یولس بجو کې یو زخمي راوړی وجلی چې هغه دلته شهیده شو شمخانه کې ساوخته او دوه مالته جېب جېب مړې وي د خلکو خبرې وي او اوس یې یو دوه زنانه شهیدانې راوړي او یو زخمي اوس راوړي او د ساحو کلینکونو خبر نه یې منو د ملبند لغم.
په لنګار کې اوس د طالبانو په ضد حکومتي ځواکونو عملیات هم روان دي. یو سیمه ایز اوسیدونکی وایي ګمان کېږي چې دغه مرمۍ به د افغان ځواکونو یو پکې د اوښتې مرګ ژوبل شمېر هم لوړ ښیي.
اوس دې وخت خو دا سپینګیری ورزی طالبان د هغوی اوربان کړي دا وخت هغوی ته خلک ورغلي اوربان یې کړی چې مونږ الو لور وخت تر څو کارونه کېږي بیا هغوی اوربان کړي نه سرکته راوځي چې شی هم نه کوي. خو زه دا نو قومندان صاحب غوښتل همدې وخت ورغلی ده نه کوم کور کې عوان لګېدله شپاړس کسه او له شپږ زخمیان بلسه په جمله دي.
تر اوسه طالبانو د دغه پیښې او په سیمه کې د روانو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د لغمان ولایت په ځینو ولسوالیو کې امنیتي حالات تر پخوا یو څه ترنګلي شوي دي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
لویا سارنوالی وایي چې د جنرال دوستم او احمد اشچی قضیه په جدي توګه څېړنې لاندې ده او دا قضیه به په بشپړه بې طرفۍ وڅېړل شي. که څه هم د احمد اشچی مدافع وکیل وایي دغې قضیې سیاسي رنګ اخیستی او حکومت له پامه غورځولې ده، خو پخپله احمد اشچی بیا د قضیې د څېړلو له بهیر نه رضایت څرګند کړی. پاکړی پام وکړئ د لیمی نیازی رپورټ ته.
د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او احمد اشچی قضیه په جدي ډول تر څېړنې لاندې ده او دا قضیه به د افغانستان د نافذو قوانینو سره سم وڅېړل شي. د ښاغلي حمیدی پر وینا د افغانستان لوی څارنوالي به د دې قضیې په ګډون په هره قضیه کې خپله بې طرفي وساتي او تر سیاسي فشارونو لاندې برانه شي.
قضیه تحت تحقیق جدي قرار داره.
قضیه تر جدی سیړنه لاندې ده. سرنوالۍ ته چې هر قضیه ورسیږي استقلالیت، بې طرفي او غیر سیاسي توب په پام کې نیولو سره د افغانستان له قوانینو سره سم هغې قضیه سره قانوني اجرات کیږي. هر کله چې سیړنه ختم شوي تاسو به خامخا په دې اړه اطلاع پیدا کړئ.
د افغانستان لوی څارنوال دا څرګندونه کړه چې یاده قضیه اوس مهال په کوم پړاو کې ده او سترې محکمې ته استول شوې ده او کنه. خو پخپل احمد اشچی وایي چې د افغانستان سترې محکمې د کابل یوې محکمې ته دنده سپارلې چې دغه قضیه وڅېړي. ښاغلی اشچی امریکا غږ ته وویل چې د سترې محکمې عالي شورا د هغه د قضیه د څېړلو لپاره دوه وارې غونډه هم کړې ده او د کابل یوې محکمې ته یې صلاحیت ورکړی دی چې په اړه یې پرېکړه وکړي. هغه د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د خپلې قضیې د څېړلو پر بهیر رضایت وښود او وی ویل
زما رضایت پر دې دی چې دغه جنایتکار اوس په کورنۍ بند کې دی او د دولت لخوا یې امتیازات بند شوي دي. زه د همدې لپاره هیله مند یم چې دولت مصمم دی او عدالت تامینیږي.
که څه هم د جنرال دوستم د مطبوعاتو دفتر په دې اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي و چې ښاغلی دوستم په کور کې بندي نه دی. په ورته وخت کې د احمد اشچی مدافع وکیل شاکر احمد قاضی زاده وایي چې دې قضیې ته سیاسي رنګ ورکړل شوی دی او د حکومت له پامه غورځول شوې ده. ښاغلی قاضی زاده امریکا غږ ته وویل چې حکومت د ښاغلي ایشچی په قضیه کې بې غوري کوي او دا دوسیه په تعلیقي حالت کې ده.
تقریبا سیاسی رنگ یې اخیستی دی. موږ له حکومت څخه غواړو لکه څرنګه چې په لومړیو کې ژمن و چې دا دوسیه به هم د عادي اشخاصو د دوسیو په څیر تعقیب شي، خو تر اوسه په تعلیقي ډول پاتې ده. موږ له حکومت څخه غواړو چې دې دوسیې ته دې ژر تر ژره بیرته قانوني بڼه ورکړي.
خود حقوقی چارو کارپوهان بیا وایي د دوستمه ویشچی قضیه یوه مهمه قضیه ده او که چیرته په عادلانه توګه ونه څیړل شي نو د قضایه قوې او حکومت په مقابل کې به د خلکو باور له منځه لاړ شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح امریکا غږ ته وویل چې دې قضیې تر یوې اندازې سیاسي رنګ اخیستی دی.
حکومت باید داسې ورته قضایاو ته جدي پاملرنه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې په داسې قضایاو کې چې مطبوعاتي کېږي، په داسې قضایاو کې چې په ملي کچه باندې، حتی په نړیواله کچه باندې، زموږ د حیثیت او د عزت او د اعتبار مسله ورپورې تړلې ده، جدي پاملرنه وکړي او تر
خاغلی مصباح وویل چې که څه هم پر جنرال دوستم دا تر اوسه یو تور دی، خو دا تور باید سپین شي چې په دې برخه کې عدلي او قضایي بنسټونه مکلفیت لري. احمد اشچی د جوزجان ولایت پخوانی والی د جنبش اسلامي ګوند مهم غړی او د جنرال دوستم له سیاسي سیالانو څخه شمیرل کیږي چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې پر جنرال دوستم د وهلو ډبولو او ورباندې د جنسي تیری تور پورې کړ، خو لا تر اوسه د دې قضیې برخلیک نه دی معلوم.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن له خپل ترکی سیال رجب طایب اردوغان سره په سپینې ماڼۍ کې ګوري. دواړه مشران په داسې حال کې سره ویني چې کوردي ملیشو ته د وسلو د ورکولو پر سر د واشنگټن او انقرې اړیکې ترینګړې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات له خپل همکار ایوب خاورین نه اورو.
رجب طایب اردوغان تیره شپه ناوخته په واشنگټن کې ښکته سو، په هوایي ډګر کې هرکلی رسمي مقاماتو وکړ. د اوسېدو د ځای بلیر هاوس په لاره کې مینوالو د زندباد او مردباد شعارونه ورکړل. خو اردوغان ویلی دی چې په سپینه ماڼۍ کې دننه به د جمهور رئیس ټرمپ سره سپینې خبرې کوي. د داعش ماتول ګډ موقف دی، خو پر څرنګوالي اختلاف دی. واشنگټن وایي د داعش د ماتولو لپاره د سوریې کردانو ته وسلې ورکوي. ترکیه وایي د سوریې کردان د ترکیې د کردانو ملاتړ کوي او ترهګر دي. اردوغان د واشنگټن په لور تر روانېدو وړاندې هیلمندي وښودله چې ټرمپ به د کردانو د ملاتړ کولو تګلاره بدله کړي.
زه غواړم پر هغو ټولو معلوماتو غور وشي چې موږ تر اوسه ترلاسه کړي دي. زه په دې ډېر ټینګار کوم. زه غواړم همداسې وشي او فکر کوم دغه سفر به موضوع یو طرفه کړي.
د سوریې کردان د هغه هیواد په شمالي ښار رقه کې د اسلامي دولت د ډلې برخلاف د یو غښتلي قوت په توګه راڅرګند شوي دي.
اردوغان په ډېر جدیت وایي چې امریکا باید کردانو ته وسلې ورنه کړي، ځکه چې د سوریې کردان د ترکیې د کردانو د ډلې PKK یا کارګرانو له ډلې سره همغږي لري. خو ستونزه دا ده چې کردانو پرته بل څوک له داعش څخه د رقې ښار نه شي نیولی.
د وډرو ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د منځني ختیځ د څانګې رئیس هنری بارکی زیاتوي ټرمپ په هر صورت په رقه کې داعش ته د ماتې ورکولو هوډ لري.
ټرمپ غواړي چې رقه ونیسي او وکولی شي ووایي چې هغه داعش ته یې ماتې ورکړه چې اوباما یې په ماتولو نه و بریالی شوی.
د ترکیې جمهور رئیس به د اسلامي ملا فتح الله ګولان د سپارنې غوښتنه هم وکړي. هغه په ترکیه کې د تیر کال د ناکامې کودتا په رهبري کولو تورن دی او په امریکا کې اوسی. خو د ترکیه او امریکا د اړیکو متخصصین وایي داسې نخ کاری چې ټرمپ په یو موضوع هم د اردوغان نظر ومني، خو له هغه سره باید داسې معامله وکړي چې هغه وکولی شي په خپل هیواد کې خپلو ملاتړو ته قناعت ورکړي.
قدر من اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. لا یادم اوسه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه له هم دوام لري او د لمهیروي غواړي چې خبرونه به هم په تکراری بڼه واوري، نو کولی شي د امریکا غږ آشنا رادیو د ویب پاڼه ورشي وپانه ته ورشي کول شي په تکراری باندې بیا ووري او کغواړی ویل ولې نو تازه رپورټونه هم پښتو وپانه کې لیکل شوی دی کول شي چې رپورټونه او خبرونه ولولې. لګ اورسته د خزو ځنګړې خبرونه رانه هم خبريږي کول شي چې وایوري. قدر منو خويندو ستاسو ټلیفونونو ته انتظار وسو په خپل خبرونه کې برخه واخلي. د زیګون په محل د مور د مړینې مخنیوي څنګه کېدی شي همدای موضوع ده. الله ملشه.